السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز بنور شاسته کوربایم نیک پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سره ټکی د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم دروازه پښپګم ورځ هم تړلې پراته ده د اورګزو اوسیدونکو له حکومت د خپل وړاندو شو دوکانونو او کورونو د معاوضه غوښتنه کوي او حماس با سباله د سلورو اسرایلی يرقملیانو مړی اسرایل ته سپاري د خبرونو تفصيل د افغانستان او پاکستان ترمنز تورخم دروازه نن شپږمه ورځ باندې هم د مسافرو او سامان وړونکو غاړو پر مخ تړلې پراته ده ټاکل شوی و چې له کابل آباد طالبان د حکومت یو پلاوی پرون په صفري نقطه کې له پاکستانی چارواکو سره لیدل کاته کوي خو د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال یې ویلي چې د فروری تر 25 ماخام نه وخت پورې د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره له کابل کومپلاوی تورخم ته نه دی ورغلی او هغه لار هم لا د هر ډول تګ را تګ لپاره بند ده لدی وړاندې د فروری په 16 په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستانی پوز له ځای مشرانو سره په صفري نقطه کې وکتل خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړجاړی ته ونه رسیدل د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 20 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو په سر تر لانجې ورسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره بند کړې ده د افغانستان د سوداګرۍ او نایو خنوای چې د دې لارې له بندې دو سره د تورخم دروازې دواړو خواو ته خواو شا 2000 سامان وونکی گاډي ولاړ پاتې دي د خیبر پختونخوا اورګزو ځلې اوسیدونکو د وسلوالو خلاف د پخوانیو پوزي عملیاتو پر مهال د خپل وړاندو شو کورونو او دوکانونو د معاوضه غوښتنه کوي د سیمې اوسیدونکو د فروری په 25 مشال لري وتول د دوی د وړاندو دوکانونو او کورونو سروې باوجود لس کاله وشو چې دوی ته پیسې نه دی ورکړل شوی د سیمې مدني فعال بلال اورګزي مشال لري وتول ډېر کورنۍ بیا داسې هم دي چې تر اوسه د سروې په انتظار دي
سنتر مشتی علاقہ توی مشتی شیخان تورسمت وغیرہ دا هم د ریسرو نه محروم پاتې دي او اپر اورگزی موزیکا ویلی کې ډیر زیات کورونا پاتې دي دا درې زره سکم 200 د سروې چیکونه د دوی رقم پاتې دي
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اورګزو استاذ محمد اورګزیب د فروری په 25 مشال لري وتول د سیمې اوسیدونکو د دغه مسلې په اړه د صوبې وزیر اعلی سره غږیدلې خو د مالی ستونزو له وجې دغه خلک لمرستې به برخې پاتې دي د پاکستان پوز په 2013 کال کې د وسلوالو زد په اورګزو کې عملیات کړی وو وروسته په 2015 او 14 کال کې د سیمې کډوال بیرته خپل کلو ته ستانه کړل شوې دي د پورتوج غورنی غورزنګ مخکخ عبدالسامد خان د بومندو ځای عدالت نن په جوډیشل ریمانډ د پیښور مرکزی جیل ته استولې ده په نوم وړي تور ده چې د پاکستان حکومت په اوز او بیلابیلو ادارو خلاف په خواله رسنیو کې کرک خبروي او خلک د دغو ادارو زد پارولو ته حسوي د عبدالسامد خلاف د سیمه یو اوسیدونکو ملک زربادشاه د بومندو د غلنې پټانه کې ریپورت درج کړي چې پکې د تعزیراتی قانون دفعه شامل دي هغه دفعه د جرم د سیسی او فساد جوړولو سره تړلې دي د بنو اوسیدونکو عبدالسامد خلاف په درچوي اف ای آر کې غوښتنه شوه چې داغه خلاف د عملیات وشي په اف ای آر کې البته د پښتون ژغورنې غورځنګ نوم یا ذکر نشته ده د 2013 کال په جولای کې د سیمې زرګونه اوسیدونکو په بنو خو او شاسمو کې د نامنۍ پر ضد پاسون کړي وو د هغه پاسون غړو خلاف بلابل مقدمه جوړی شوې چې پکې د بنو د امن پاسون غړی عبدالسامد خان هم شامل وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ ټاکل شوی چې حماس با سباله د سلورو اسرایلی يرغملیانو مړی اسرایل ته سپاري او په بدل کې به لشپګو 100 څخه زیات فلسطینی زندانیان خوشی کړل شي د فرانس خبری ایجنسی اف پی د حماس د یو چارواکي په حواله نن خبر ورکړي چې د يرغملیانو د مړو او فلسطینی قیدیانو له خوشی کولو سره به د غزا د اوربان اولنې پړاو سرته ورسیږي بلخو د اسرایلو د وزیر اعظم نتنیاهو دفتر هم نن تایید کړه چې حماس به ورته د سلورو يرغملیانو مړی سپاري امریکا او یورپی ټولنې حماس تر هغه ترهګر ډله ګرځولې په غزا کې تر خواو شا 15 میاشتنې جګړې ورسته د اوربند اولنې پړاو چې سا کال د جنوري په 19 آمدي شوې په کې د 25 اسرائیلي رغملیان په بدل کې سلګونه فلسطینیان خوشی کړل شوې دي. او بل خبر د کرکټ د نړۍ د کرکټ د چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه ده. د لاهور په قذافی لوبغالي کې پیل شوې روانه سیالي کې د افغانستان کرکټ ټیم په ټاس ګټلو سره دومره بیټنګ کړی چې پکې یې د وو لوبغاړو په اوټ کې دوه انګلستان ته د ګټلو لپاره د 300 شپږشتو رنزونو هدف ورکړی دی. لدی وو ورځ مخکې د پینډی په لوبغالي کې د استرالیا او جنوبی افریقا ترمنځ سیالي د باران له وجې لغوه شوې وه. ټاکل شوې چې پاکستان او بنگلاديش سبا د پینډی په لوبغالي کې یو بل ته مخامخ شي. د کرکټ د چمپیونز ټرافي د سیالیو فائنل لوبه به د مارچ په 9 کېږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د تورخم د دروازې د بندیز نن شپږمه ورځ ده. ل دغه سیمه تازه حال درکو. د اورګزو ضلع اوسیدونکو په پوځي عملیاتو کې د لنګو شو کورونو او دکانونو ماویزې غواړي.
پر دې کورونو شي کرای باندې وخت تیر کړو غړتاو نه شي. بیا څه کله راغلو د سروې گاډې واډې وشوي ډیرو خلکو وسون درخصونه جنسوي چې جامري خلکه د دې په خبرې باندې 4-1 نه خسته.
بلخوا د خیبر پښتونخوا منتخب بلدیاتي استادو هم له صوبایي حکومت د اختیاراتو ترقیاتي فندونو غوښتنه کړې ده. د کرک ضلع د یو کلی چیرمن وای
نه نمو ته د دفتر خرچه ملويږي، درې کله شل مو ته د چیرمنانو ته تنخواه نه ملويږي، فند خو پردا تنخواه نه ملويږي، نه بجلی شتلته، نه ورته سکلو بشته ده، نه ورکې ګیس شته ده.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سخت بارانونو غلې او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر پرون په تهران کې ل خپل ایرانی سیال سره کتلی دي. یو شپږ نو ریپورتونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو د سر موضوع ته ورولو. په د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم دروازه چې د 13-15 ورځو یعنی نن شپږم ورځ د بند ده. د دغه په حواله باندې وخت په وخت تاسو ته بنګه خبرونه هم درکو او ریپورتونه هم تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواره دا وخت د تورخم دروازې اغا سیمه ته ورغله دی او دا غزنه نه خپلې غم سره خبرونه کې برخه اخلي. فرهاد خان تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو زا صورتحال را سره شریک کړي.
مننه منور شاه. دا څه چې دا وس ز تورخم ته تل او ما تورخم 0 نقطه کې ما وکتل چې لا هم دې دروازه باندې هر ډول تاګ را تک کوم دې تړلې پروت دی. دوه طرفه تجارت بند دی. د عام مسافرو تاګ را تک هم تړل شوی او دوړ خو ته کوم دې ما وکتل یوې فاصله نه دا سرکاري ټول دفترونه په شمول د امیګریشن دفتر او د کسٹم دفترونو دا ټول لا هم تړلې پراته دي. سمه کې دا چې نن به د مذاکراتو دویم پړاو د لپاره یو ځل بیا مذاکراتي ډله یا د افغان طالبانو لوړ پوړی پلاوی راشي. دا سپارونم سمه کې دا او ننم سمه کې دا خو چې اوس ما دلته پاکستانی چارواکو سره خبرې وشوې نو دوی وویل د مذاکراتو دویم پټاو د پاره لا هم د کابل څوکرا نغلل او نن هم دغه دروازه تړلې پرتا ده. څه پرمختګ پکې رامنځته نشو.
سمه ده. دغه تاسو لاړی ګاډي سمره ولاړ دي، خلک څنګه حالاتو کې دي، څه مشکلات لري تاسو څه ولیدل؟
دا سوه چې پرون راسیدل ته کې بارانونه او یخنی بیا زیاته شوې ده. نو په تورخم کې کوم خلک ورجمه شوی و اغه ډیر خال خال زینو کې په وړو وړو او داسې هوټلو کې ناشتي چای وو د هوټلو کې خو خلک ډیر نشته. زیاتره خلک تورخم نه راګرځول شوی او بیرته په خور ته لیکدول شوی دي. ځکه چې د فبروري 28 نیټه چې کله دغه تورخم دروازه بندې دانو باقاعده خلکو ته اعلانونه وکړای شول چې له تورخم چې کومه ساحه دینه راووځي او واسنه چې دوی ته زیان ورسی دواړو خوونه. نو خلک په هغه ورځم را وتلی او ننم خلک ډیر کم التکه چې کوم مسافر دی. خو بیا گاڑی چکم دی دا په تورخم ټرمینل کې هم ډیر زیات ولاړ دی او هغه سره ډروران ناستو او بیا په لارو باندې هم ډیر گاڑی یعنی مالونو ډک دی ولاړ دی چې په هغه کې ځنې گاڑو کې سیمټ دی تازه میوې دی سبزیان دی نور خوراکي شیان دی او ډروانو سره تجارانو سره هم دغه اندېښنه ده چې دا شیونه خراب نشي. اوس خو پرون او نن موسم ډیر یخ دی او دی چې یوه ورځ دوه به نورم دا کار وکړه سبزی او میوې او بیا اندېښنه ده که زر خلاصه نه شوه دا دروازه او نورم د ځنډ ښکار کېږي نو مالونه به هم خراب شي د ګاډو ټیرونه به هم کینی او تر ټولو مهمه دا ده چې په کومه ساحه کې دا ګاډي ودرول شوې هلته که کوم رستورانونه نشته دی داسې جوماتونه یا هوټلې چې دا ډروران پکې داسې پخلی وکړه لیا ځان دپاره خوراکي شیان راوړي. دا ټول ډروران له تورخمه 8 کیلومتره فاصله توی کوي لنډې کوتل بازار له راځي دې ځای نه خوراک وړي بیا بیا لاندې دوی کوزږي نو اوس هم دوی په انتظار دی مشکل کې دی همدا غوښتنه کا چې دواړه ملکونه دا ستونزه هواره کا او دا دروازه خلاصه کا.
سمه ده ډیره مننه فرهاد شینوار او را سره د تورخم تازه صورتحال را سره شریک ورغلی او د غسیمه کې هر څه په خپل لیدلی او چارواکو سره هم خبرې شوې دي. په دې اړه یو مرکه هم لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لارې له 15 ورځو راهیسې تړلې پرته ده. سوداګر عوام لسوای له تاوانونو او ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې لړ کې د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ خبرې هم شوې دي خو لا تر اوسه د لارې د پرانستلو فیصله نه ده شوې. په دې اړه زموږ همکار شاهین بونيري د تورخم د دکاندارانو د اتحادیې له جنرال سیکرټر واحد شنواری سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروبار حجم څومره دی. نوموړی په جواب کې وایي
مخکې چې کوم تجارت روان و پاغي کې به موږ روزانه چې کوم دی تقریبا د 1.5 مزورو نه وخلا د 2000 پورې ګاډي به چې کوم هغه به د پاکستان اړخ نه چې کوم هغه افغانستان ته داخلي ده او د افغانستان اړخ نه به د 500 نه وخلا د 0 پورې ګاډي چې کوم دا په 24 غنټه کې په 40 ساعته کې پاکستان ته داخلي ده.
حاجی
نو دلته روزګار ډیرو دلته خلکو چې کوم هلي ظلم ډیر زیات وي او خلکو ټول هغه چې کوم فوکس یو هغه په روزګار باندې وو او نن سبا وخت کې چې کوم تاسو وګورئ د 300 نه وخلا په مشکله باندې 400 غاړي چې کوم دا دیمه خدرومي او 3.5 400 غاړي اغه مخزي
شنواري سي تاسو ذکر وکړو چې کاروبارونو ته تاوان رسیدلې دي خو تاسو چې کوم اتحادیه دا یا اسوسییشن دی دا خو وخت په وخت باندې لاره بندي نو تاسو اواز مو چې ته تاسو فورم می
نو موږ د پاره خو چې کومې پالیسۍ څوک جوړوي هغې سره بالکل دا پیژنې دي چې یاره تاجر څه شی دی کلیرنګ ایجنټ څه شی دی ټرانسپورټر څه شی دی هغې په دې تجارت کې څه حصه ده آیا ملک ته ریوینیو څه ماسولیت رادرومي نه رادرومي نو موږ په دې باندې خپه یو موږ اواز بالکل نشو اوچتول موږ چاته اواز اوچت کړو نو که چېرې داسې خلک راشي چې موږ نه تپوسو کې نو موږ بیا ورته خپل مشکل خو دا مشکلات دي اوس موږ ته پته ملګي چې موږ په تجارت په مت کې کومې پالیسۍ جوړوي څوک جوړوي
نو د دې حالاتو په نتیجه کې چې کوم کاروباریان دي آیا داسې کاروباریان هم شته چې هغوی خپل کاروبارونه د غلطه ختم کړي دي یا خپل کاروبار د پاکستان نورو سیمو ته وړی دی او بل اخوا چې کوم افغان سوداګر دي هغوی د دې حالاتو سره څنګه مقابله کوي؟ آیا هغوی په رښتیا هم دغه چابهار طرف ته مخه کړې ده په هغه طریقه باندې خپل کاروبار کوي که نه؟
زه به دا ووایم چې که موږ سوچ وکړو که نه 400 میلیونه خلک په افغانستان کې اوسي او که دوی باندې صرف موږ د خوراکي په حکومت کې موږ په دوی باندې کار وکړو یو فرد چې کومه 0.5 کیلو خوراک هم کوي په 24 غنټې کې نو په کار ده چې موږ دوی ته 1200 ګاډي صرف خوراک وکړو په 40 غنټې کې هغه نن سبا وخت کې سل ګاډو لري او هغه خلک چې ګزار کوي نو هغه څه ناڅه نغوی په خپل باندې وړي کارخانه ولګولې کوشش کچې هغه خود کفیل شي او باقی دا غوی چې کوم مارکیټ چې کوم نه کنه غنن سبا وخت کې ایران چې کومه پاغي باندې ډیره قبضه ده 50% ایران چې کوم د پاغي مارکیټ باندې قبضه ده او 15% چې کوم هندستان ده ورسره ترکیه ورسره دوبۍ د ترانزټ را درومي موږ الته چې کوم په افغانستان کې په وخت کې په 2000 لس کې 12 کې موږ 80% افغانستان په مارکیټ باندې قبضه وو هغه نن سبا موږ 15% راغلی او په هغه کې هغه شیان دي چې هغه زه تاسو مثال درکوم سبزي شو فروټ شو سیمټ شو چې داسې شایان دي چې هغه کبار سامان شو چې هغه افغانستان د بل ملک نه خشتای نشي مجبوری ده بس نه چې دا شایان تر اوره سګي زی والمه باقی چې کوم اوریجنل اصلي اکسپورت ته لګه کپل شو کنستراکشن میټیریل شو پینټ شو د اوسپنې پایپونه شو پلاستیک پایپونه شو داسې چې کومه نور لاسانی شو شو د شو افغانستان مارکیټ کې چې موږ کومه حصہ و هغه موږ بالکل ختمه شوې ده.
دا و د تورخم د دکاندارانو د اتحادیه جنرال سکرټر واحد شنوار چې د تورخم د دروازې د بندې سپاړې زموږ د همکار شاهین بونیری سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزوبل ریپورت د خیبر پښتونخوا د اورګزو ضلع اوسیدونکو وایي زرګونه کورنۍ ته له تیرو پوځي عملیاتو وروسته د لانګو کورونو او دکانونو معاوضه نه دی ورکړل شوی. ځنې وایي د لانګو کورونو او دکانونو سروې شوې ده خو مرستې ورته نه دی ورسېدلې. بلخوا په دې لړ کې د صوبایي اسمبلی غړي محمد اورنګزیب بیا ویلي دي چې له صوبایي او وفاقي حکومت سره خبري روان دي او هله ده چې د دغه کډوالو ستونزات زر هوار شي. په دې اړه تفصیل د ممتاز بنگش رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا اورګزو ضلع اوسیدونکو غوښتنه کړې چې حکومت د دوی ته د هغو کورونو او دکانونو توان ورکړي چې په تیرو پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي وو. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ځایي اوسیدونکو وویل چې د اورګزو ضلع د وسلوالو څخه پاکه اعلانولو لس کالونه زیات وخت تیر شوی خو لا هم په زرګونو کورنۍ شتون لري چې ویجاړ شوي کورونو سروې شوي خو دوی ته د معاوضو چیکونه نه دی ورکړل شوي. د ډبوري د ځوانانو کمیټې ځایي مشر عظیم اورګزی د فبروري په 15مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې نه یوازې د سروې له بشپړې دوه سره سره خلکو ته معاوضه نه دی ورکړل شوی بلکې په سلګونه خلک داسې هم شته چې لا هم د خپل کورونو سروې او بیا د معاوضه په تمه دي.
نو حکومت ته دا پکار دي چې د کوم خلکو د کورونو سروې نه دي شوی هغه ته د سروې وشي او کوم کورونو سروې شوی خاص کر مومزي قوم او علي خیل شو او اخیل شو اپر کې کوم اقوام وسیږي دغه داسې ډېر خلک داسې دي د اقوامو کې چې هغه ته سروې نری شوی چاته سروې شوی رو ولا سروې بلاک شوی ری موازی وسپری نری ملو شوی.
دا ورغزو ته علي خیل وسیمه یو وسیدونکو انارګل مشارې دو ته وویل چې د ډیرو حقو خلکو کورونو د سروې نه د شوی چې به وزلو یا پخکر ټول اړوند چارواکو تخپل شکایتونه نشول بیانوله.
پر دې کورونو شکایت باندې وخت تیر کړو غړته ونی شوی بیا سکل اروغلو د سروې گاډې واډې وشوي ډیرو خلکو وسون درخصونه جنسوی چې جاماري کینی جنسیه چې تاسو پکې ډیرو جد درخصونه جاماري خلک د دې په خبره باندې 411 نه خسته هغه کوم په ته خال دی غواله کور شوی.
د ولسی وګړو ته نقصانات او ازلی پروګرام د اسناد او څخه تر لاسه شوی معلومات لمخې 9000 نه زیات درخصونو کې د 14000 څخه زیات غوښتنو ته امدادي چیکونه ورکړل شوی او نږدې 3200 کورنۍ لا هم د خپل مرستو چیکونو ته انتظار باسي. لولسو ډیره کورنۍ شتون لري چې درخصونه په بشپړ ډول سروې شوی نه دي یا یې درخصونه د کوم دلیل لپاره رد شوی دي. مدني فعال بلال ورزی په اړه مشارې دو ته ویلي حکومت باید سروې بیا پیل کړي او خلکو ته د دوی د کورونو او دکانونو توان ورکړي.
سنټر مشتی علاقہ توي مشتی شیخان تورسمت وغیرہ دا هم د ری سروې نه محروم پاتې دي او اپر اورګزی موزیکا ویلی کې ډیر زیات کورونا پاتې دي. همدغه شیخال خال په نور کومونو کې هم کورونا پاتې دي. نو دوی لا تر اوسه پر ایری سروې نه ده شوی کانفرم چې کوم سرو په مت کې د مونږ رقم پاتې دي هغه ډیر زیات دي. دا 3000 سکم 200 د سروې چیکونه د دوی رقم پاتې دي او ورسره ریسرو نه د علاقې محرومي پاتې دي.
او رغزو هنګوز له لپاره د قدرتۍ افاتون او نورینو پر ضد د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای کوارډینیټر شادراز مشارې دوی وویل چې د موجوده ریکارډونو لمخې چې دوی لري د ورغزي څخه ټول بې ځای شوی خلک بیرته رستنه شوی او اوس هیڅ څوک د بې ځای شوی خلکو په کټګوري کې نه راځي. بلخو د صوبای اسمبلی غړي محمد اورنګزیب د فبروري په 15مه مشارې دوی ویلي چې د ځلې خلکو ته د زیانونو موازی ورکولو لپاره حڅه روانې دي. خود له بده مرغه صوبه له مالی ستونزو سره مخ ده او د زمشوي زلو ځینې مالی ستونزې داسې هم شته چې له وفاق او نورو درې صوبو سره تړلې دي.
ادی باندې به هر حال خبرې شوې هم دي او دا فاټا نظام په وخت کې ډېری کې شي دي ځغه وفاق نه او درو صوبو نه پاتې دي. نو غام د سر مدای سات تړلې دي چې هغه خلک چې کوم متامازه د کورونو او د کورونو دي ملاو نو په کار یې اده ملاو شي. ان شاء الله تعالی مو کوشش دا دي چې دا ورته اور ورسو او ما خپل چیف منیسټر سره خبرې کړې دي. غام په دې خبره ما سره ایګری دي.
امنیتی ځواکونو په 2010 کال کې په اورګزی ضلع کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له امله یې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې. د عملیاتو له بشپړېدو وروسته خلکو ته په 2015 او 2016 کې خپلو سیمو ته د راستنېدو اجازه ورکړل شوه. د عملیاتو په نتیجه کې د کورونو د زیانونو د اټکل وروسته له 4000 څخه زیاتو کورنیو ته شاوخوا 15000 میلیونو روپو معاوضه ورکړل شوه. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خیبر پختونخوا یو بل ریپورت ته د دغه صوبې منتخب بلدیتي استادو په غونډه کې له صوبې حکومت د اختیارات او فندونو ورکولو غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د گورنر په کوربتوب شوی کنونشن کې بلدیتي استادو ویل چې هغوی ته په تیرو دریو کلونو کې د پرمختیايي کارونو لپاره هیڅ مالی پانګې نه دي ورکړل شوي. په دې مهال د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویل چې هغه به په مرکز کې هم له چارواکو سره د صوبې د بلدیتي استادو ستونزې شریکوي او له صوبایي حکومت سره به د مذاکراتو له لارې د دوی د غوښتنو د منلو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوسرا کوي.
د فروری په 15مه نیټه د پښتونخوا د گورنر فیصل کریم کندی په قربتوب د بلدیاتي نمائندګانو د ستونزو په اړه پر بلل شوی کنونشن کې تحصیل چیرمینانو او د کلو او چم گاون په کچه منتخب شویو سلګونو بلدیاتي نمائندګانو ګډون وکړو او په خپل ویناو کې دوی په صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې په تیرو دریو کلونو کې دوی ته هیڅ مالی پنګ نه دی جاری کړی.
تین سال میں ایک پینی بھی ہمارے بلدیاتی نظام کو نہیں دی گئی.
د بره مومند تحصیل ناظم تاجولی خان په دغه محل د غونډي غډونوالو ته په وینا کې وویل چې په قبایلی ضلعو کې په لومړي ځل د بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه دوی د مالی پانګو د نشوالي په وجه په خپلو سیمو کې هیڅ کار نه دی کړی.
زمان صفاده کې د ویش یو د انسی د چرمانو دفتر نشته لري، د تحصیل ناظمانو دفتر نشته لري چې څومره دیوال ډپارټمنټ دی هغه هیڅ قسمت اون هغه د بلدیاتي منتخب نمائندګانو سره کوي. د گورنر سره مدا مطالبه کوم، کته د وفاق سره خبره کې، کته د وزیر اعظم سره خبره کې، کته د صدر سره خبره کې، نو زمنګ د فاته لپاره خصوصي اواز اوچت کا، د فاته اواز جوړ شه.
د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې په دسمبر 2021 کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په پاتې 13 ضلعو کې په مارچ 2022 کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو د هغې وروسته د صوبې شاوخوا 10000 منتخب شوي نمایندګانو د مالی فنډونو او اختیاراتو لپاره احتجاجونه او خبری کانفرنسونه کړي دي او تر دې دمه په تیرو دریو کلونو کې د دوی مسله نه ده حل شوي. خود فروری په 21مه نیټه د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د یو بدلون منځوري ورکړې شوې و او په دغه اړه په خپور شوی سرکاري بیان کې ویل شوی و چې د دې بدلون مقصد بلدیاتي نمائندګانو ته اختیارات ورکول دي، خو په گورنر هاوس په خبر کې د بیلابیلو ضلعو بلدیاتي نمائندګانو مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورسره وخت په وخت د مالی فندونو او اختیاراتو ورکولو جمعنی کړی دي، خو تر دې د مپری عمل نه دی شوی. د کرک ضلع د یو کلی چیرمین محمد ایاز مشال ریډیو ته وایي
نه نه موته د دفتر خرچه ملويږي، درې کله شل موته د چیرمینانو ته تنخواه نه ملويږي، فند خو پرې دا تنخواه نه ملويږي. خاص کر د مو علاقه بالکل تباه کړل، نه بجلی شته هلته، نه ورته سکل اوبه شته ده، نه ورکې ګیس شته ده، او ضلع مو ټوله مالامال ده د خرې مدنیاتو نه. نن در په در ټکرې خوري، دلته مسوس ځله در نه ورکې د سی ایم صاحب هاوس ته، خو لیکن هغه مو پرې نه دلی دیتا چې یاره
د نوخار د جلوزو د کلی چیرمین یاسر خټک وایي په تیرو دریو کلونو کې د مالی فنډونو د نشوالي په وجه یې په خپل سیمه کې هیڅ کار نه دی کړی.
او ربونګه خپل عوام چې کوم دی مونږه عمده توقعات وو چې یاره دی به چې کوم دی راضي او یو ینګ چیرمین په ترو باندې به چې کوم دی خپل حلقہ مخکې بوزي، خپل یونین کونسل یو ماډل ویلج یونین کونسل به وي، خو هغه کې چې کوم دی زمونږه بدقسمتی دا وا چې مونږ تر اوسه پوری دریو کالو کې مونږ ته روپے فنڈ ملو نشو چې زمونږ چې کم چیئرمینان دي زمونږ د ویلج کونسل چې څومره زمونږ د تحصیل زمونږ د ضلع بلکې زمونږ د کے پی چې څومره چیئرمینان دي او هغه ته د خپل اختیارات او خپل چې کم فنڈز دي دا دی ورته جی ملو شي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د بلدیاتی نمائندګانو کنونشن ته په وینا کې وویل چې د مقامی حکومتونو د استازو په مشوره دوی د اختر وروستو د صوبایي حکومت نه د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره د یو لوی احتجاج کولو پلان جوړ کړي. گورنر فیصل کریم کونډي وویل چې هغه به د وفاق د چارواکو سره هم د بلدیاتی نمائندګانو ستونزه شریکه کړي. ستاسو د حق لپاره به مونږ په اسلام آباد کې هم جګړه کوو. که د صوبایي حکومت سره په مذاکراتو مسله حل نشوه نو تاسو بیا تیاری ونیسئ، د اختر وروستو به زه مخکې یم او د اسمبلۍ او د وزیر اعلی هاوس مخې ته به پرلت وهو او د خپل حق په ترلاسه کولو به پاسو. د صوبایي حکومت د قوانینو او ضابطو تر مخه په صوبه کې د ننه د مالی فنډونو د تقسیمولو د طریقې کار یعنی پروینشل فاینانس کمیشن تر مخه د ترقیاتي کارونو 40% فنډونه بلدیاتي نمائندګانو ته ورکول پکار دي، خو بلدیاتي نمائندګان وایي په تیرو دریو کلونو کې په دې عمل نه دی شوی.
هلته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو بارانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. ګلۍ پرله پسې بارانونو په ځینو سیمو کې طوفان او سیلابونو له 150 زیات کسان وژلي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. په دې هکله تفصیل د اجمل اند ریپورت کې اورو.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فراه ولایت کې خلکو ته اوښتي. هلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سې شنبې په ورځ وویل د دې ولایت په پشتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه غره ته تللي وو، خو په سیمه کې ځینو نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمېر له 30 تنو اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو وویل چې له تند باد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فراه په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فراه رود ولسوالۍ اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
د یرات کندهار پر لویه لار باندې دا پرته سیمه چې د فراه رود په نامه، یعنی دلته دومره زیان واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان واړوي. یعنی خپل می انداری د لوشت یعنی شمشانې د برق کې یو دانه مره تقرینه شو لګر د رسنګ ماتې کړل.
د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د فراه د بکوا ولسوالۍ د ځایي چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، ګلۍ او طوفان له کبله لږ تر لږه د 40 کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړي. د نور رحمان په نوم د فراه یو بل اوسېدونکي ازادي راډیو ته ویره وښودله چې د مرګ ژوبل شمېره ښایي تر دې لوړه وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د سی شنبې په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې نجونو مړینه تایید کړي. همدې ادارې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد موندل شوی او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د 4 تنو مړینه تایید کړي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور دوی خونې سر پر سر جوړ کړي وې چې پر درو نه زنانه یو ماشوم راچپسوي دي ټول شهیدان سوي دي.
دا کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژن شو 4 تنو کې 2 هلکان، یو ماشوم انجلۍ او یو میرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نور ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسېدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولي. د سنگین ولسوالۍ یو اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
سنگین ولسوالۍ د شهزادی په علاقه کې یو خونه رانړېدلې وو، دوی ماشومان یې په شهادت رسولي دي.
د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ اوسېدونکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې بندې کړي. د بادغیس ولایت اوسېدونکي بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي.
دغه چې دی د بادغیس کې زموږ خپل کلی دی، نو سیل راغلی دا زه خپل هم اوبو کې ولاړ یم، سره د اوبو داسې ډک سوی دی نو ډېر نه پیښه نن سیلونه راغلي دي.
کله وی خو د افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیان منشوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندیدو او خلکو د نورو ستونزو د پیښېدو په اړه ریپورتونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختي واوري ورخت د سې شنبه په ورځ د سالنګ لوی لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
د مشال ریډیو دروانې غړي نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په شپږم ورځ هم د مسافرو سامان وړونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. ټاکل شوی و چې له کابل بعد د طالبانو د حکومت یو پلاوی پرون په صفر نقطه کې له پاکستانی چارواکو سره لیدل کاته کوي، خو پاکستانی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه د مذاکرات لپاره د دویم پړاو په ترڅ کې له کابل کوم پلاوی تورخم ته نه دی ورغلی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 20مه د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړ ورو پسار د لانجې ورستا د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې ده. د خیبر پښتونخوا او رګزو ضلع اوسیدونکو د وسلوالو خلاف د پخوانیو پوځي عملیاتو پر مهال د خپل وړنګ شو کورونو او دکانونو د معاوضه غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکو د فروری په 15مه مشال ریډیو ټول د دوی د وړنګ دکانونو او کورونو سروېګانې شوې خو تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړل شوې. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د رګزو استاد محمد اورنګزیب بیا بیګا مشال ریډیو ټول د سیمې اوسیدونکو د دغه مسلې په اړه د صوبې د وزیر اعلی سره غېدلې خو د مالی ستونزو له وجې دغه خلک لا هم د مرستونه به برخی دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر عبدالسمد خان د مومندو ځای عدالت نن په جوډیشنل ریماند د پیخور مرکزی جیل تاسو ته په نوموړي تور ده چې د پاکستان د حکومت په وځو بیلابیلو ادارو خلاف په خواله رسنیو کې کرکه خبروي او خلک د دغو ادارو ضد پارولو ته حسوي، خو هغه د تورونه ردوي. د عبدالسمد خلاف د سیمې اوسیدونکو ملک زرباشا د مومندو د غلنې پټانه کې ریپورت درج کړي چې پکې د تعزیراتي قانون دفعه شامل دي. دا کل شوی چې حماس با سبالا د سلورو اسرایلی يرغملیانو مړي اسرایلو تسپاری په بدل کې به یې لشپګو 100 څخه زیات فلسطینی زندانیان خوشی کړل شي. د فرانس خبری اجانس د حماس د چارواکي په حواله نن خبر ورکړي چې د يرغملیانو د مړو او فلسطینی قیدیانو له خوشی کولو سره به د غزا د اوربند اولنې پړاو سرته ورسیږي. بلخو د اسرایل د وزیر اعظم نتنیاهو دفتر هم نن تایید کړ چې حماس پورته د سلورو يرغملیانو مړي سپاری. امریکا او یورپی ټولنه حماس تر هغه ډاله بولي. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورځو نړیوالو ریپورتونو ته. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره کتلی دي. د کتنې ورسته دواړو مشرانو یو خبري غونډه کړې ده چې پکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر اویل هوادیه د فشار لاندې بیرته اټمی مذاکراتو ته نستنیږي. په دې حق له تفصيل د اجمل اند ریپورت کې ورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې لغپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په وګړه خبري غونډه کې ویل څوچې پر ایران هدا اکثر فشار وی د دې هواد او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سې شنبه په ورځ تهران ته ورسید. څول عراقچی او د ایران لنور لوړ پولو چارواکو سره د دوړخیزو اړیکو سیمایزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ لوی قدرتونو سره لاسلیک کړو. عراقچی وویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روخانه دي. د پوینا ایران د فشار غواخ او بندیزونو لاندې مذاکرات نکړي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سرګندونی ورځ وروسته لاغې دي چې واشنگټن پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته لاغې ولګېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلاره بیرته فعال کړه. دا ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په ورستوي کې په امریکا کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري، او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختم شوه واشنگټن له هغه مهم تړون څخه وو چې د ایران اټومي پروګرامې د بندیزونو د لری کولو په بدل کې محدود کړی وو. عراقچی همدار از ویل چې د سوریه پاړه د ایران او روسیې د ریزونه ډیر نږدې دي. د پوینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهد وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریه خلکو او د سیمې هیوادونو ته کوم ګواښ متوجه نشي. په سوریه کې وروسته له هغې چې اسلام پالو یاغیانو د تیر ډسمبر میاشت کې د ایران او روسیې پخوانی متحد بشار الاسد له واک لرې کړ، دې دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ ملاتړ یې کوو په سوریه کې ستره ماتې تجربه کړه. دا بدلون د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له یوې لسیزې زیات دوام یې وکړ، د مسکو او تهران لپاره د درنې مالي او سیاسي پانګونې له لاسه ورکولو په معنا و.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په 9 جیلونو کې د قیدیانو لپاره د ویډیو کال په وسیله د خپل کورنۍ سره د خبرو کولو سهولت ورکړی دی. انتظامیه وایي چې د ویډیو کال په ذریعه د قیدیانو سره د خبرو کولو لپاره به اول د هغوی کورنۍ د ایپ سٹور نه آی ویزیت نومې ایپ ډاونلوډ کوي چې د معلوماتو شریکولو پس به هغوی ته د ملاقات وخت او ورځ ورکول کیږي. قیدیان بیا وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د دوی کورنۍ به د دوی دپاره د ملاقات دپاره راتلو کې د مشکلاتو سره مخ وو، خو اوس به په اسانه د کور ولا سره خبرې هم کولی شي او هغوی به په مخامخ ویني او ګوري. په دې اړه تفصیل د پیښور نظم خبریال عظمت اشاره کوي.
دا د مردان په سنټرل جیل کې بندیان ل خپل کورنو سره د ویډیو کال په مرسته خبرې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت روان کال د جنوري په میاشت کې په جیلونو کې د ډیجیټل اسانتیاوي ورکولو د پروژې پرانست وکړه چې تر مخه د صوبې په ټولو جیلونو کې کېد بندیان د خپل خپلوانو سره د هیواد بهر هم د ویډیو کال په ذریعہ خبرې کولی شي. دا مردان په سنټرل جیل کې کېد د دیر اوسیدونکو فواد خان مشال رډیو ته ویل چې د لری پروتوسی مخالکو ملاقات به ډیر کم وو، په انتظار به هم وخت لګیدو، نو اوس د ویډیو کال د لاري پاسانه د کور والا سره خبرې کوي.
دا کوم فیسلیټی چې زموږ صوبې حکومت مونږ ته راوخ کړي سره دینه مونږ ډیر شکر گزار یو. بل جی زموږ خلک د دیر اوسیدونکو ټوله زموږ خلکو ته پراتلو کې ډیر مشکلات دي. نو دا سره چې راځي زموږ د نړۍ یو کس نو یو کس ټیم راځي، بلدا چې موږ دې نه ویډیو کال وکړو زموږ ټوله فیملی چې کوم د سر دا پیوځي کې کیندي، زموږ زنانا نارینه ماشومان غټ والا ټول زموږ کور والا شو ټول چې پیوځي کیني ټول سمون زال زال خپل مزیدار 30-40 منټ رابطو کو.
د خیبر پختونخوا د جیلون د ادارې په وینا چې د صوبې یو کم سلويخ جیلونو کې د ویډیو کال اسانتیاوي ورکړي دي. دا مردان په جیل کې د لسو کلونو راسي کېد فریده بیبي مشال ریډیو ته وایي چې هغوی د ویډیو کال ملاقات ته ډېر خوشاله وي ځکه چې اوس هغوی خپل کور او د کور خلک په مخامخ لیدي شي.
د لسو کال کې به زما کور ول مال ملاقات لرله د غیر رضاین او ډېر مشکلات کې او هغه چمال ملاقات لرله ډېر زیات تکلیف ورته. د کمپیوټر باندې زمو د کور ول تصویر مو تخکاری زمو سره خبرې کوي په دې باندې اوس مو ته ډېر اساني را د جیل ول ډېر شکر
دا مردان جیل د ډیپټی سپرنټ امجد خان په وینا چې په جیل کې د بیرابیلو جرمونو قیدیان بندي چې په کې زیاتره قیدیانو ته د ویډیو کال اسانتیاوي ورکوي. د نوموړي په وینا چې قیدیانو ته په جیل دننه د تعلیم او نورې هنري زده کړې هم ورکوي.
ملاقاتونه کولای شي نو دوی جیل ته نور تاسو ته پته ده چې مخکې به دوی فزیکلی براتلا او زموږ چې کوم د ملاقات سیستم وو نو هغه ملاقات سیستم کې به دوی خپل ملاقاتونه کول. خو وس سره سره چونکې د ټیکنالوژي دور دی، نوې دور دی، نو د هغې په وجه باندې مونږ دوی ته دا آنلاین ملاقات یا د ای ویزټ دا پلیټفارم دا مونږ دوی ته فراهم کړی دی. په دې کې یو غټه فائدہ خو دا ده چې دوی ته د ټایم بچت ته، د پیسو بچت ته، د تګ را تګ بچت ته، او بل دوی ته غټ دا دی چې که په دې په کور کې مور او پلار یا مشرانو کې څوک بیمار وي نو د هغې د راتګ هیڅ ضرورت نشته. دا بس دوی مونږ ته یو زموږ چې کوم آنلاین ایپ ته او هغه اپ په ترو باندې دوی مونږ ته مونږ سره رابطه کولای شي او د هغه چې کوم ریکوست دی د هغه د اپروول نه پس بیا دوی ته اجازه ورکړی شي او دوی ملاقات کولای شي. نو دې کې شته دا یو کټګري نیم پکې داسې شته دا چې چونکه هغه سیکیورټی ریزنس په وجه باندې هغه ته د اکسس نشته. نور تقریبا 95-96% پاپولیشن چې زموږ د جیل دی نو انشاءالله هغه به ته استفاده حاصل وي.
د جیلون د ادارې په وینا چې کوم خلک غواړي چې په جیل کې قید د خپل خپلوانو سره د ویډیو کال د لارې خبرې وکړي نو هغوی به اول د ایپ سٹور نه ای ویزټ یا زوم ایپ ښکته کوي او په هغې به د متعلقه بندي معلومات ورکوي چې د هغې وروسته به هغوی ته د قیدي سره د خبرې کولو لپاره وخت او ورځ ورکول کیږي. پریزنټ ډیټا رپورټ د کال 2015 په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان په جیلونو کې د گنجائش نه 125% زیات قیدیان بندي چې پکې د 3% قیدیانو کې سونه لا هم روان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
پاکستان چې له هند سره یې جنگونه شوې دي او د افغانستان سره یې په پولا وخت نا وخت کړکېچ رامنځته کیږي د دغو جګړو اثرات ځنې وخت د کرکټ په میدان کې هم لیدل کیږي. د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د تنظیم بشر رازق فهیم وايي په میدان د لوبغاړو ترمنځ یو بل سره ناسمه رویه او د حکومتونو پالیسي بیا د کرکټ په مینوالو هم غیس کوي او د داراز سپورتس د ولسونو ترمنځ د مینې پر ځای د نفرت سبب کیږي. د پاکستان پخوانی تیز بالر کبیر خان بیا وای په میدان د لوبغاړو ترمنځ موقتی ترنګلتیا عامه خبره ده. البته نو موړی وای د کرکټ مینوال دی دغه ترنګلتیا د ولسونو ترمنځ د نفرت او کرکې سبب نه ګرځوي. په دې اړه تفصیل د اسرار العالمومن رپورت کې اورو.
ټاکل شوی چې د پروري له 19 تر د مارچ 9 پورې با په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپیونز ټراپی یا اتلانو جام سیالي ترسره کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د لوبډلو کروڑونو مینوال با دغه د کرکټ سیالي یو بل ته را نږدې کړي او کنا نور به هم سره لري کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو تویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوي شوی کرکټ سیالی ته هم د جنگ په سرګګوري
سپورت سیالوبا حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز ده او د خوند سیز ده. نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، اغه نه مطلب سړی لګ ریفرش شي، تازه شي. خو لکه دا غلا چې مونږ یو بل نه مطلب لري کېګو اغه دا خوند چې کوم سیز ده اغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واری خپلو کې جنگونه کړي، د دوانو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې لډېر وخت رهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوستې بیا وایي دا اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتي به هم دا وه د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځنې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورتس هیڅ سرحد نه لري. نوموړي وایي باید چې سپورتس له سیاسته جلا کړل شي.
سپورت د مینې لوبه ده. سپورت په ممن کې د دې مینې لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نور نړۍ کې کومه پښتانه دومره په تعلیم کې پاتې یو چې هر خبره د نفرت خواته بوزو کنه. خپل ټیم له وادې پاکستان ټیم مخ خوخ دی ولې چې مونږ وړو نو موږ به دې کرکټ ته ناسو. زمونږ لوبډله نه و دی افغانستان لوبډله په هغه وخت کې نه و. مونږ به افریدی کته په افریدی به مونږ خپل مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شاهزاده وزیر وایي د خپل د افغانستان یو شمیر لوبغاړي خوختي. نوموړي مشال ډیو تویل چې د کومو لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
حقیقت اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي هغه د صرف ګراوند کې کوي. د ګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي.
په افغانستان کې د خوخي لوړی خاص کر چې کم د ونډې د مسابقې لوي په دې کې حشمت الله دی او زماره فخي کې لوري په پټول نړۍ کې هغه هغه د هندستان او ام اس دونی
د جلال آباد شرافت او تراخیل بیا مشال ډوټول د ټولنیزو رسنیو ځنې کارون کې د خپل یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي
سوار کول او یو بل پسې خبرې لیکل یو بل پسې سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو بیا ځینې خلک دغه ګل خانان او دغه دغه مسایل وي د باور په خوله وکړه زه سخت خفه کېږم
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وای د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاسته جلا کړل شي نوموړي مشال ډیو ته وویل سپورټس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي حکومتونه او نور اړوند خلک لدا سي خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي رازق فهیم وای د لوبي کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډیر لوی رول لري
که څوک د نفرت ته ورکی داسي جسچر ورکی چې هغه خلک سره تقسیموي هغه مغرنګ اغیزا چي او که څوک دا رنګ یو جسچر ورکی چې په یو بالکل پولرایز ماحول کې هغه د خپلوي او د شګړي او د ورورګلوي جسچر ورکی خلک به هغه په هغه اندازه نو دا فعالانم کولای شي او هغه خلک چې لوب سره براه راست وابسته دي هغوی ته په کار دی چې د خپل رول سې دا بیرته دوی ترلاسه کړي
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل کله کرکټ هوې سلشي نو د لوبي خوان بورکشي البته نو موري مشال ډیو توول د لوبي مینوال دي د غوسه د هوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي
موږ د زکلم نه غواړم چې د مقابله د سيجه دوه دوستان خلګ لوبه کوي او مینیسر کیږي نه خو دا د گیم ته د گیم په نظر وکړې شي دا ډېر ضروری ده نو زما په خیال دی کې زمانه وال اساس نو د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پوزټیو میسجز وکي نو میچ نو نمک کې ټورنمنت نمک کې چې خو انجوای کی ګټم خپل انجوای کی ویلاد باندې خفم شي خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کمنټس مو کوي یا ذاتیات ته مزه
کبیر خان او رازق فهیم وای د هوادونو پالیسي پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځنی حکومتونه د خپل موقتی ګټو لپاره سپورټس کاروي دوی وای باید سیاست له سپورټا جلا کړل شي
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکه وای چې د قبایلی سیمو په ګډون با په ټولو ضلعو کې غیر فعال سکولونه فعال کوي او د هغوی لپاره به د استادانو او نورو سهولتونو بندوبست کوي نو موړي پرون مشال لري ویل چې د لنګو شو سکولونو د بیا رغونې کار هم روان دی حکومت به په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو کمپاین پیلوي د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان له فیصل خان ترکی سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ته پوښتلي چې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د موجودو استونزو د هواري لپاره حکومت څه کوي نو موړی وای
سیٹل سائٹ کی تقریباً سیزن ٹک دی سلک ڈیر 100% ٹک نہیں خود سلک ڈیر رہتا وہی اور مرج ڈسٹرکٹ کی جتنے مجھے ایشوز ڈیر دی مسنگ فیسلٹیز یا سولرائزیشن یا آئی ٹی لیبس یا ڈفرنٹ جگہ دی نہ کہ آن گوئنگ پروسیس تھے الحمد للہ گورنمنٹ جتنے زبردست پیسے میں الاٹ کری 350 بلین روپے سیدھے ہم ایلوکیٹ کری 21% ایلوکیشن ہوپ فلی ان دا کمنگ منتھس ان شاء اللہ تاسو بہتری وہ گورے ان شاء اللہ جس کا بہتری رہی ان شاء اللہ
تیسر قبائلی ضلع کے چکم طرح کرے کہ اسٹوڈنٹ الگ شیوی دی زیادہ تر پکو سے حال پراتری
ډیر کم دی جی ډیر کم دی 2004 نه والا تر 2025 پورې تاسو کتل وارنټیر باندې چې صرف زما د ډپارټمنټ او بیا زما د جینو کوس کم سکولونو هغه په مرز اصلا کې چې ډیر سویرلی چې دغه هټ کړو او بمونو کې الوزول دغه غټ اگزامپل دار چې خیبر ډیسټریکټ کې چې دی خیبر ډیسټریکټ کې تقریبا 500 سکولونه چې دی الوزول ډیمیج کړی وو نو پاګه کې موږ چاینا 855 باندې چې دی او ډیفرنٹ پروګرامز موږ یو ګول پروجیکټ را باندې مرز اصلا د پاره تقریبا 60 ملیون ډالرز دی 60 ملیون پاونډز دی هغه کې ډیفرنٹ فاندینګ سایکلز او او 100% فنکشنل دی اگر سکولونه چې کم وارنټیر کې هیڅ یو د جنکو او خصوصي او د لکانو تقریبا 100% اپریشنل دی اوس لګړي ری ایشوز دی 591 سکول چې کم نان فنکشنل دی نه نان فنکشنل سکول ډیفرنٹ وجوهات په دغه چې کم وجوهات زما یا زماره ډپارټمنټ په انګل باندې دی یا استاد نشته یا دغه نشته نه ما غیله ټرانسفر کړی دی نیم پنی ما بده کی ټیک شي سب کې داسې دی فار ایگزامپل کورم کې استاد سکیورټی ایشو دا نه ال تبیا مونږ هیڅ نشو کولی ال تک زما ټیم ممبر لکه هی کینټ گو اوور دیر هغه خپل د زندگی اور دغه منه نو الحمدلله یو بهترین ټیم دی مونږ کمیټډ یو ان شاء الله چې هر سکول با فنکشنلی ان شاء الله کایو سکول ته پینځه واړو یا پینځه زما لورانیم زی ناګه سکول به مونږ فنکشنل ساتو ان شاء الله هر حالت والته کې پڑھای کیږي
د قبایلی ضلعو کې د استادانو ټول غټ مسلې سکیورټی هغه د پارسا د سه کندار یا سباور شیا دغه خلک چې په کار
زمونږ هارد ایریا الاونسز وغیرہ یا مونږ ورکو زمونږ چې کوم ریکروټمنټ چې کوم زمونږ پالیسی دا هغه مونږ په سکول سکول بیس او یونین کونسل بیسډ او ڈسٹرک بیسڈ دی هغه نو چې څوک وزیرستان دی هغه هم الته کې به دغه ریکروټ کیږي هم په خپل ڈسٹرک کې بچي دی هغه کی او نان ٹرانسفرېبل دی پرې ماده کړی دی چې پینځو کالو د پاره مونږ چې استاد مونږ والو پینځه کال باندې ٹرانسفر کیږي
ٹھیک دی سر
نو هوپفلی دې سره بسنه سره کوالټی باندې دغه راشي
سکول انرولمنٹ ډرایو خطا شروع کړی دی قبایلی ضلع کې پهل کونو مشمول د سکول بهر دی الته کې هم دا
یس یس دا زمونږ انرولمنٹ ڈرایو چې دی دا تیر کالوم تقریبا 35-36 اضلاع کې خیبر پختونخوا ټول اضلاع کې او قبایلی اضلاع کې تقریبا 1.1-1.2 million ماشومان چې دی آؤٹ آف سکول دی په دې کې 70-80% په دې کې جنکې دی دا انرولمنٹ ڈرایو په ټول ڈسٹرکٹ کې خیبر پختونخوا زی دی کې ڈی اوز دی کې میل فیمل ڈی اوز او کمیونٹی جرنلسٹ تاسو میڈیا نه زما ہیلپ دی کې پکار دی تاسو په دې کې سپورٹ وکې خیبر پختونخوا خلق ایجوکیٹ کول دی چې په دې انرولمنٹ ڈرایو کې حصہ والی خصوصا پیرنٹس چې غی دا بچی سکولونو ته راوړي گورنمنٹ ډېر غټې پیسې لګي گورنمنٹ 350 billion rupees لګي اته غریب بچی لپاره لګي چې غته مونږه کوالټی ایجوکیشن ورته پرووایډ کو فری کتابونه ورکو روان کړو مونږه فری بیگز ورکو ان شاء الله فرنیچر مونږه داري پورا کو سولرایزیشن کو نو دا دومره پیسې مونږه غریب بچی باندې لګو مونږ وای چې دا کوالټی چې دا معیاري تعلیم چې دا بهتر شي ان شاء الله
ټیک تذکر مخه سره تاسو خبرو کوم شمول تاسو ته نشیتلی سو متبادل درشته چې دغه سبق دوامدار اوسه
فلحال مونږ ته ایگزامز را روان دي میټرک ایگزام را روان دي نو دا ډېر یو غټ چیلنج دی میاش کې مونږه غیله سولوشن رو بسل غړو مونږ وای چې دا غي بچو دا لکانو جنکو زما کال ځای نه شي او سکول زم ان شاء الله زم خپل پرون ما نیوز کې قتل نسن سلګړي مونږ ته خپل بریک ثرو ملاو شو ان شاء الله هوپفلی ان دا الله دې امن راولي ټول کې غټ چکم فیکٹر دی امن دی ذکر پښتونخوا خلک او زمونږ سیمم ډېر وزه پلی شو زمونږ وینم ډېر زیات توي شو او اوس زم خپل زمونږ خلک دې ته تیار نه دي هر سړی خپل تعلیم خپل بچي خپل دغه باندې فوکس ته څوک په هسپتال ته ځي څوک په جاب لزي چا په نور ایمرجنسي چا په کاری
تری پښتونخوا کوم سر په دې پرې صبح کې مختلف قسم تعلیم معیار دی مدرسه دا سرکاري دی پرایویټ به پرایویټ کو دغه قسم لري تدې یو کې دوره پاره صدا سه ذهن
بالکل جی وی آر ون ټیم مونږ دا یو ټیم یو کپ مدرسه کې دغه دی مکتب سکول زی زمونږ تقریبا 100 دی 1200 پوری دی 300 مونږ په مرجز لا کې ګلاو ایل پی سنټرز دی ک پرایویټ سکول زی د غی خپل یو کنټریبیوټر دی 25-30 لاکھ ماشومان غی ہینڈل کی گورنمنٹ سکول کې تقریبا 1 crore ماشومان چې دی هغه فنکشنل سکولز کې په خپل پښتونخوا کې سبق 1 crore او دا تقریبا 30-40 لاکھ چې دی هغه سکول نه باري نو یو آن ګوینګ پروسس دی اټس ا ټیم ورک او د گورنمنٹ چې دی نه هغه کمیټډ دی
دا وو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی چې په دې صوبه کې د تعلیم د وده لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه زموږ د خبريال شبیر احمد جان سره خبرې کولې بلخوا په اسلام آباد کې د وی ادبي دستوري ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د ویونکو ټولو ژبو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي د دې دستوري انتظام انجمنې ترقی پسند مصنفین د پاکستان ورځپاڼو د کارکونکو د اتحادیه په مرسته په اکیډمي ادبیات کې کړي وو په غونډه کې د پښتو سرایکي بلوچي سندي او پنجابي ژبو لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړي وو په دې اړه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک ریپورت را لېږلې چې د یو شاعر په ترنم پیلېږي
بستر گو کی میں خوب شائے ماؤں دکھڑا بیا بزے داماتی حوصلے جڑپ جڑکڑا بیا بزے بستر گو کی میں خوب شائے
دا
یاد پښتو ژبې شاعر او لیکوال طیب الله خان دی چې په اسلام آباد کې په یو ادبی دستوره کې په ترنم کې شعر وړاندې کوي. د دې ادبی دستورې تابع انجمن ترقی پسند مصنفین د آل پاکستان نیوز پیپر امپلایز کنفیډریشن په مرسته په اکادمی ادبیات کې په 15 فروری د مورنیو ژبو په تړاو کړی وه. په غونډه کې د پښتو، سرایکۍ، بلوچۍ، سندۍ، پنجابۍ او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړو. د غونډې مشري د ورلډ سرایکۍ کانګرس چیرمین ډاکټر غزنفر مهدي کوله. غونډې ته د وینا په وخت لیکوالانو وویل چې د مورنۍ ژبې سره مینه د فطرت برخه ده او ماشومان په خپله مورنۍ ژبه کې په اسانه زده کړې کولی شي. دوی وویل چې ژبه د یو قام پیژنګلو ده او څوک چې هم دا پیژنګلو د کوم قام نه تروړي نو زیاته یې کوي. په غونډه کې موجود د پښتو ژبې شاعر رزق فهیم مشال ریډیو ته وویل چې د ژبې مسله هم د سیاست سره تړلې ده او ډیره ساده کیسه نه ده.
دلته په اسلام آباد کې سیده رنګه پروګرامونه ترتیب کیږي او په هغه کې د مختلفو ژبو نمائندگان برخه اخلي. هغه بنیادی طور د ژبو سکم سیاسي اړخ دی، په هغه باندې خبره کول غواړي او دا اسانه خبره نه ده. واقعا هم دا سیده په دې پروګرام کې هم تاسو کتل سي، مطلب دا د ژبو تر مابین یا د قومونو تر مابین یا د جغرافیې تر مابین سکم سیاسي تضادات دي تر څو پورې واغ ته تا یو لار نه ایستلی که نه، یا پر هغه باندې د یو مکالمې گنجائش پیدا شوی، نو دا پروګرامونه د سیاستهی پاتې کیږي.
په غونډه کې د بیلابیلو ژبو شاعرانو خپل او د نورو مشهور شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل. یو ګډونوال غلام حسین د سرایکی شاعر بابا فرید سفیانه کلام په ترنم کې واورولو. د غونډه یو بل ګډونوال او د غیر دولتي سازمان نوی ژوند مشر نسیم مندوخیل مشال رډیو ته وویل چې داسې غونډې ډیر ارزښت لري او په خلکو کې د مورنیو ژبو سره د مینې جذبه پیدا کوي.
کم از کم هغه په خلکو کې کم چې دا راځي د نور اورېدونکو د هغو دپاره په دې وجه ښه دی چې یو شعور پیدا کوي او د دې سره سره دا دی چې زما په خیال باید چې موږ یوه ورځ د دې دپاره ونه ټاکو. کم لیکوالان او کم ژورنالیستان دي چې هغه له پښتو له ژبې سره مینه لري، هغه باید چې سر و کال خپل کار جاري وساتي او په مختلفو ځایونو کې دا دستورې کوي او غونډې کوي، ځکه چې څومره ډېر ګډونوال راځي څومره ډېره دا رڼا خورېږي او هغومره چې کم دي د ژبې لپاره به کار کېږي.
د غونډې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې ویونکو ټولو ژبو ته د قومي ژبو مقام ورکړي. د تازه سرشمیرنې تر مخه په پاکستان کې له 70 څخه تر 80 ژبې ویل کېږي چې مشهورې پکې پښتو، پنجابي، سندي، سرایکی، اردو او بلوچي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس ورزو د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته د خوست د صبریو او یعقوبی اوسیدونکو وای په ولسوالۍ کې درې بازارونه دي چې د خوست ولایت په کچه له مهمو سوداګریزو او کاروباري سیمو ګڼل کیږي خو تر اوسه برېښنان لري. دوی زیاتوي ځنې پانګوال هلته فابریکې یعنی کارخانه جوړول غواړي خو د بجلی د نشت له وجې د کار مخه نیول شوې ده. ځایي طالب چارواکي هم د بجلی د نشت ستونزه مني او د متعلقه چارواکو نه غوښتنه کوي چې د صبریو ولسوالیو ټولو سیمو ته د بجلی غزولو امکانات برابر کړل شي. په دې هکله نور حال د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
دا د صبریو ولسوالۍ اړوند یعقوبی بازار کې د برښنا یو پخوانی جنراتور دی چې د لوړ غږ، تیلو لوړ مصرف او تریخ لوګي په پرتله د برښنا تولید په نشت حساب دی. د خوست ولایت د یعقوبیو مکتب او خلبیسات بازارونو دکانداران او کاروباریان وایي چې دوی له ناکامه همدا د لوړې بیې لرونکي حرارتي یا د جنراتورونو برښنا کاروي خو اړتیاوې ورباندې نه پوره کیږي. سیموال له اړوندو ادارو غواړي چې دا مهمه سوداګریزه او کاروباري سیمه د خوست په مرکز کې له وارداتي برښنا سره ونخلوي. د خلبیسات بازار یو دکاندار حضرت ولی مشال رډیو ته ویل
دلته مونږ چې کوم د دولتي برق نه لرو په حال خلبیسات بازار کې مونږ شخصي برق څخه استفاده کوو، د جنریټر برق څخه. دلته مونږ باندې د میاشتې به زیات خرڅه راځي. د دولت څخه مغوښتنه ده چې مونږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو خلبیسات بازار مونږ لپاره برق تامین کړي او مونږ ته برق ورسوي.
د یادی ولسوالۍ په بازارونو او کلیو کې ګڼ روغتیایي کلینیکونه فعال دي چې ناروغانو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یادی سیمې یو ډاکټر امین الله امین وایي نن سبا روغتیایي ټکنالوژۍ، طبي لابراتوارونه او روغتیایي مرکزونه تر ټولو زیات اساسي او دایمي برېښنا ته اړتیا لري.
چې موږ د کلینیکو ټوله مشینګري برق ته ضرورت لري او علاوه د دې نه په ښارونو کې د کمپنیو د ایجاد، د فابریکو د ایجاد، د پروژو د ایجاد لپاره یو ضرورت ده برق.
پا
په خوست کې له پخوا نه د زنانه او مردانه له جامو نیولې بیا تر ټیکریو د نارینه او تر څادرونو پردو روجایو او نورو برخو کې ګلدوزي دود ده. یو تن خیاط بیت الله‌وایی د دوی د کارونو ارزانی تر ډیره د برېښنا په اسانتیا پورې تړلې ده.
دولت څخه مداخله ده چې مونږ ته دولتي برق راولي چې هغې باندې مونږ ته خرچه کمیږي او نو دلته که مونږ برق روي ټیکرای جوړوو برق هم پسې ډېر راځي نوره مصرف هم ځي نو مجبور یو چې مونږ په دې ټیکري باندې ډېرې پیسې واخلو.
بل لوري ته د صبریو د ښاروالۍ مسؤلین وایي که څه هم د دې ولسوالۍ مکتب بازار ته له خاره د مزغور په غرهیي زلاره د برېښنا د انتقال پلان شته او د برق یو شمېر پایې هم نصب شوي خو د صبریو ټولې سیمې تر پخښلاندې نشي راوستلی. د صبریو ښاروال علی جان عاقل غوښتنه کوي چې د یعقوبه یا خلبساد بازارونه دي د مرکز په وارداتي برېښنا پورې وصل شي.
تر ټولو په صبریو ولسوالۍ کې په اول قدم کې مونږ د خلبساد بازار دپاره ډېر ضرورت لرو ځکه چې ټوله ماشینګیري همدلته دو تر څو ولس او کاروباریان یو څه اندازه د برقو په پیدا کولو سره سهولت څخه برخمن شي.
سره له دې چې د خوست ځینې سیمې اوس مهال وارداتي برېښنا لري یا یې په خپله له لمریزې انرژۍ سولري برېښنا جوړه کړي چې د شنه آسمان پر مهال یې د ورځې لخوا څه ناڅه د برېښنا اړتیاوې پوره کوي خو د دې ولایت ډېری سیمې دایمي برق نه لري. همدارنګه صنعتکاران او پانګوال هم د دایمي برېښنا نشتون د دې ولایت د صنعتي پرمختګ په مخ کې له مهمو خنډونو بولي.
دا مشال رادیو ده.